یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو قربا تخنیکی چاري شمشاد زدران مختبری السلام علیکم. نن له فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ ده او نړیوالې ټولنې له افغانستان غوښتي چې له اداري فساد سره مبارزه وکړي. کابل سوی نړیوال په دقیق ډول څرنګه له فساد سره مبارزه غواړي؟ په کابل کې د امریکا د سفارت د شارج د افیار تازه څرګندونې هم په دې ارتباط تر خبرونو وروسته اوریدلی شي. خبرونه اسدالله لودین وړاندې کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان کې پر ملکیانو بریدونه باید ودرول شي. غزنی کې موټر بم برید د ملي اردو درې سرتیري وژلي او د پاکستان په شمال لویدیځ کې یو خبریال د وسلوالو لخوا وژل شوی. بشپړ خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان یو چارواکي په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو لوریو غوښتنه وکړه چې پر ملکیانو بریدونه ودروي. د دغه سازمان د جنوبي آسیا یو څېړونکي زمان سلطانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې اداره په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته اندېښمنه ده.
امیدوار هستیم کې
هیله من یو چې د سولې خبرې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ملکي مرګ ژوبلې د ختمېدو سبب شي.
په وروستیو کې د افغانستان متحدانو ویلي پر ملکیانو ظالمانه حمله په واقعیت کې د افغانستان د سولې پر پروسه حمله ده. په افغانستان کې د اروپای ټولنې د سازوالۍ ترڅنګ د امریکا د متحدو ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، استرالیا او کاناډا سفارتونو د ناټو د سازوالۍ ترڅنګ هدفي وژنې په کلکه غندلې دي. د دغو هدفي وژنو په لړ کې د نومبر پر 12مه په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی هم ووژل شو. په غزنی کې د ملي اردو پر یوې اډې موټر بم برید شوی چې پکې درې سرتیري وژل شوي. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده وایي برید د شپې په 12 بجو د اندړو ولسوالۍ په مولانه بابا سیمه کې شوی.
یو حمبی ټانګ چې بیست نارسیده غوښتل چې بیست ځان ورسوي د بیدارو امنیتي او دفاعي ځواکونو له لورې پیژندل شوی ده او وستل شوی ده چې هغه انفجار کړی ده. په ترڅ کې زموږ درې د ملي اردو سرتیري په شهادت رسیدلی دي، دوه زخمیان دي.
جمعه زاده وایي وسلوالو طالبانو غوښتل چې دغه مرکز ته څیرمه د محمود ځنګل په سیمه کې د ملي اردو پر پوستا د مازدا موټر په واسطه یو بل برید هم وکړي، خو دغه موټر نه دی چاودلی او د ملي اردو د ځواکونو لاس ته ورغلی. د پاکستان په شمال لویدیځ کې یو خبریال د وسلوالو کسانو لخوا په ډزو وژل شوی. د پولیسو په خبره قیس جاوید دوشنبه په دیره اسماعیل خان ښار کې هدف ګرځېدلی. په دیره اسماعیل خان کې د پولیسو یو لوړپوړي چارواکي فضل ربی د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنې پیل شوي. قیس جاوید له دریو کلونو راهیسې د عهدنامه په نوم یو انټرنیټي چینل چلاوه او تر هغه مخکې یې په جیو نیوز کې هم کار کاوه. قیس جاوید د پاکستان د عیسوي لږکیو او کورنۍ وایي چې له هیچا سره یې کومه دښمني نه درلوده. پاکستان د خبریالانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو بلل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران حکومت ته د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د هغې لیک هرکلی کړی چې په 1983 کال کې یې د سیاسي زندانیانو د پراخ اعدام په اړه د ځواب ورکولو پوښتنه ترې کړې. په سپتمبر میاشت کې د غلیک کې خبرداری ورکړل شوی و چې ایران کې د وژنو په اړه تیرې سرغړونې ممکن د بشر ضد جنایتونه وګڼل شي. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو یو شمېر نورو سازمانونو له ډېره وخته له ایران غوښتنه کړې چې دغلته د اعدامونو په اړه ځواب ورکړي. د راپورونو له مخې په 1983 کال کې وروسته تر هغې ایران کې پراخه کچه خلک اعدام شول چې د ایران او عراق جګړه پای ته ورسېده. اعدام شوي کسان تر ډېره د ایران د مجاهدین خلق پلویان وو. فعالان وایي هغه مهال زرګونه کسان له محاکمې پرته په دار وزړول شول. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن متقاعد جنرال لوید استن دفاع وزارت ته ونوموه. استن د عراق او افغانستان په جګړه کې دنده ترسره کړې او که نوموړی د سنا جرګې لخوا تایید شو لومړی افریقایي الاصله امریکایی به وي چې د امریکا د دفاع وزیر په توګه به دنده ترسره کوي. منتخب ولسمشر بایدن په یوه اعلامیه کې ویلي چې جنرال استن د خدمت پر مهال هم په سپینه ماڼۍ او هم له امریکایي ځواکونو سره په بهر کې خپله بې مثاله رهبري او شخصیت ښکاره کړی. وشپېته کلن لوید استن په ویست پوینټ کې د امریکا په پوځي اکاډمۍ کې زده کړې کړي او یو څلوېښت کاله په پوځ کې پاتې شوی دی. هغه په 2012 کال کې لومړنی تورپوستی و چې د پوځ مرستیال مشر وټاکل شو. د هغې لومړنۍ فضایي بیړۍ له ازمایښتي الوتنې بېرته لاس واخیستل شو چې ټاکل شوې وه مریخ ته انسانان ولیږدوي. د لوړې ارتفاع دغه ازمایښتي بیړۍ د سپیس ایکس خصوصي شرکت اړوند وه او د امریکا تگزاس ایالت کې له الوتنې څه باندې یوه ثانیه مخکې له الوتنې منصرفه کړی شوه. پلان داسې و چې دغه فضایي بیړۍ د 12.5 کیلومتره په ارتفاع الوتنه وکړي او بېرته په عمودي ډول ځمکې ته راښکته شي. معلومه نه ده چې سپیس ایکس به څه وخت بیا د دغې بیړۍ د الوزولو هڅه وکړي، خو دغه شرکت پر خپل وی پانه لیکلی چې نن او سبا د دې کار امکانات شته. سپیس ایکس له دې وړاندې هم 15 فضایي بیړۍ ازمایلی دي، خو د وروستۍ هغې ارتفاع یوازې 150 متره وه. او د اروپا د اتلانو فوټبال لیګ کې بیګاش په شپږ لوبې وشوې. په تر ټولو جالبو لوبو کې یوونتوس 3-0 د لالیګا یا هسپانیې استازي بارسلونا ته ماته ورکړه. د یوونتوس دوه ګولونه کریستیانو رونالډو ووهل. هغه تر لوبې وروسته په خپل ټویټر لیکلی، په کمپ نو کې د یو تر ټولو ښې لوبډلې په وړاندې لوبه تل ستونزمنه وه، خو موږ نن د اتلانو یو ټیم وو. رونالډو له دې مخکې د اتلانو په لیګ کې د بارسلونا په وړاندې په 50 سیالیو کې ګول نه و وهلی، خو بېګا وتوانېد دوه ګولونه ووهي او خپل ټیم بریا ته ورسوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. نن له فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. د ولسمشر غنی مرستیال ویاند وایي
ورستۍ ګامې فساد سره د مبارزې کمیسیون دی چې 15 تنه کمیشنران بلري.
وړاندې به په خپرونه کې دا هم واورئ چې په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست له افغان حکومت غوښتي دي چې له فساد سره هڅې ګړندۍ کړي. په دې خپرونه کې به دا هم واورئ چې د روزګان په مرکز ترین کوټ کې په ملکي روغتون کې د کورونا ناروغانو درملنه کیږي.
ویره لرم چې یا مریض اخته نسي په کورونا یا زه اخته نسم.
د زهرو کاروان 19 پروګرام هم لرو او یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو له روانې خپرونې تر یوې بجې اورېدلی شي. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سرپرست سفیر او شارش د افیر راس ویلسن تمشکره کړې ده چې افغان حکومت د شفافیت او حساب ورکونې په برخو کې خپلې ژمنې پر ځای کړي او له فساد سره مبارزې ته لومړی ټوپ ورکړي. د ښاغلي ویلسن د دې څرګندونو جزئیات له کابل له ناجي صافي څخه اورو.
شیبر صاحب ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو شارز افیر راس ویلسن د اداري فساد پر ضد د نړیوالې ورځې په مناسبت ټینګار کړی چې افغان حکومت باید له فساد سره مبارزې ته لومړیتوب ورکړي. ښاغلی ویلسن نن په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي، متحده ایالات تمه لري چې د افغانستان حکومت به د اداري فساد پر وړاندې معنا لرونکي مبارزه وکړي او دغې مبارزې ته به لومړیتوب ورکولو سره روڼتیا او حساب ورکونه عملي کړي. ښاغلي ویلسن ویلي چې د اداري فساد په وړاندې په مبارزه کې پرمختګ په دې برخه کې د څرګندې پایلې په معنا ده چې دا به د خلکو پراخ ملاتړ رامنځته کړي، افغانستان به پیاوړی کړي او همدارنګه نړیواله ټولنه به ډاډه کړي چې له دغه هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان یو له هغو هیوادونو ده چې په پراخ فساد ککړ بلل شوی. سکل له فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په درشل کې په افغانستان کې یوې ورځپاڼې او مسؤول مدیر د روڼتیا نړیوال سازمان له لوري د فساد سره د مبارزې جایزه هم ترلاسه کړه. په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا د سار بنسټ مشر ویلي چې افغانستان او د افغان حکومت د فساد کچې د راټیټولو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. د نوموړي په وینا حکومت باید له فساد سره مبارزه خپل لومړیتوب وګرځوي. د ښاغلي اکرام افزلی په وینا هغه پیسې چې د افغانستان د خلکو په نوم ښکته پورته کیږي د دې لپاره چې فساد شته په سمه توګه نه لګول کیږي، د پروژو کیفیت ټیټ دی چې بالاخره د نړیوالو مرستو ګټه یوازې څو کسانو او ډلو ته رسیږي. بلخوا له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون ویلي چې د فساد پیښې به په هر اړخیز ډول وڅېړل شي. بلې شي برسه
مننه ناجي صاحب و موریدل چې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سرپرست سفیر او شارج دافیر راس او ویلسن په افغانستان کې له اداري فساد سره پر مبارزه ټینګار کړی دی او له حکومت غوښتي چې له افغان حکومت چې پر خپل ژمنو عمل وکړي. د نومبر په 23مه د جنیوا په نړیوال کانفرنس کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د نوي مرستو ژمنه وکړه او له افغانستان سره چې باندې 13 میلیارډ ډالرو مرستو ژمنه وکړه خو په ورته وخت کې ټینګار وکړ چې له اداري فساد سره باید مبارزه ګړندې کړي. په دې اړه په روان خبرونه کې وړاندې لوي خبرتیا او وروسته په تفصیل یو راپور لرو.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن له فساد سره د مبارزې نړیواله ورسته له اداري فساد سره مبارزه د نړیوال ټولنې او افغانستان یو له اساسي غوښتنو څخه ده. هغه غوښتنه چې د نږدې سلو هیوادونو او سازمانونو استاسیو د نومبر په 23مه د جنیوا په کانفرنس کې یو ځل بیا ټینګار پرې وکړ او د خپل مرستو دوام پر همدې مسلې سره مشروط وګڼه. آیا د افغانستان حکومت د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې جدي اقدامات کړي؟ د فساد موجودیت د افغانستان د خلکو پر ژوندانه څه اغیزې کړي؟ په دې اړه تفصیلي راپور فریبا ظاهر لري. د راپور په پیل کې هم یو عام وګړی خپلې څرګندونې لري.
متاسفانه د تیرو شلو کالو په دې خوا اداري فساد زموږ په هیواد کې یو فیشه ګرځېدلې ده او زموږ په ژوند چې متاسفانه ډېر بد اغېز کړی دی. ځینې ځوانان لوړې زده کړې یا تحصیلات وکړي خو وظیفه نسي نیولی. لوی عامل یې دا دی چې په اداراتو کې د دوی څخه حتمي پیسې اخیستل کېږي، د پیسو په بدل کې وظیفې ورته ورکول کېږي.
فهیم بهادر د کندهار ولایت یو ځوان دی چې د اداري فساد له ناخوالو ګیله من دی. دی وایي فساد نه یوازې د خلکو اقتصاد خرابوي بلکې له شخصیتي اړخه هم پر خلکو بې اغېز نه دی پاتې سوی.
چې زم د ځوان په صفت دغه حالت څخه کړیږم او کچیرې وظیفه لاسته نه راوړم نو د کمتری احساس به کوم، د ملګرو په منځ کې به ځان داسې کم احساسوم.
د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې یو اس ای ای ډی په خپل راپور کې لیکلي چې له 2002 کال راهیسې یوازې د امریکا متحده ایالاتو په غیر پوځي برخو کې له افغانستان سره شاوخوا 130 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده، خو لا هم ډېری عام افغانان له بېوزلۍ او اساسي خدماتو ته د نه لاسرسي څخه شکایت لري. د لوګر یو بزګر عبدالواحد ازادي راډیو ته وویل
پساد خو د ټول افغانستان پساد روان کړ. تو خدای ته د دې فکر وکړه چې څونه پیسې راغلې. په دې پیسو کې مونږ ته څه ګټې وکړله؟ خو نه سرکونه جوړ شو، نه پلونه جوړ شو، نه ډنډونه جوړ شو. دا سرچپه دې مونږ مشران روان دي. داسې وړ وړ ډنډونه په داسو کې جوړ شوي وای هغه دې مونږ ووبوالې ایران پاکستان ته تللې. پساد خو زیاتي لکۍ نه لري.
همدا فساد له دولت څخه د خلکو د لری کېدو لوی لامل بلل کېږي. د افغانستان د مالی وزارت او په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما ویلي چې د ژنیو په کانفرنس کې نړیوالو مرسته کوونکو ژمنه کړې چې په څلورو راتلونکو کلونو کې به له افغانستان سره څه باندې 13 میلیارډ ډالر مرسته وکړي. په عین وخت کې د مرسته کوونکو د ملاتړ د دوام یو عمده شرط د افغانستان د حکومت لخوا له فساد سره جدي مبارزه شدل سوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ژنیو په کانفرنس کې پر همدې ټکي ټینګار درلود.
The government of Afghanistan must also do its part to implement essential elements.
د افغانستان حکومت باید د امنیت او ثبات د اساسي عناصر لپاره خپل رول تر سره کړي او هغه سیده کار وکړي چې د افغانستان خلکې تمنه. زه د اقتصادي اصلاحاتو، د فساد د ختمولو لپاره په رښتینو هڅو، د نشه یي موادو د کارولو پر منع کېدو، بشري حقوقو ته د درناوي، مذهبي ازادیو، د خصوصي سکتور د ملاتړ او په ځان بسیاینې په لور د ګام اخیستلو په اړه خبرې کوو.
پومپیو همدارز زیاته کړې چې واشنگتن په لیوالتیا سره پراتونکو یو کال کې په یادو برخو کې د پرمختګونو د لیدو په تمه دی. اروپای ټولنې چې د راتلونکو څلور کلونو لپاره یې له افغانستان سره د څه باندې 1.4 میلیارډ ډالر مرستې ژمنه کړې، د فساد پر ضد مبارزې ترڅنګ شه حکومتولي هم مهمه بلل ده. د نړیوال مشارکت په برخه کې د اروپای ټولنې کمشنرې یوتا اورپیلاینن د ژنیو کانفرنس ته په یو ویډیو پیغام کې چې پر خپل ټویټر یې هم خپور کړی دی داسې ویلي:
Every government is accountable to its citizens. هر حکومت د اقتصادي سرچینو د مدیریت په برخه کې خپلو وګړو ته ځواب ویونکی دی. د فساد پر وړاندې مبارزه پر نړیواله سطحه لومړیتوب لري او اروپایي ټولنه د افغانستان د یو خواخوږي په توګه د حکومت له لورې په دې برخه کې په ځواب ویلو او شفافیت ټینګار کوي.
پوښتنه دا ده چې آیا د افغانستان حکومت د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې جدي اقدامات کړي دي؟ د افغانستان حکومت په 2014 کال کې د لندن په کنفرانس کې ژمنه وکړه چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره یو کمیسیون جوړوي. شپږ کاله له دې ژمنې تیر سول، خو بالاخره څو ورځې د مخه د ژنیف کنفرانس تر پیلېدو وړاندې د دې کمیسیون غړي د ولسمشر اشرف غني لخوا اعلان سول. ښاغلی غني د ولسمشر په توګه د دندې تر پیل د مخه له خلکو سره ژمنه کړې وه چې په جدي ډول به د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کوي. د ولسمشر مرستیال وایند دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل چې حکومت لا هم پر خپل ژمنی ولاړ دی.
فساد سره د مبارزې په برخه کې حکومت جدید یو ورستۍ ګام د فساد سره د مبارزې کمیسیون دی چې 15 تنه کمیشنران بلري. همدارنګه د بازرس اداره ده، د قضایي او عدلي مرکز دی، د درنو جرمونو سره د ټول هغه اقدامات چې د دې ښکارندوی کې چې حکومت فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي دی او عملا اقدامات کړي دي.
بلخوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار سمو د وړاندې امریکایي چارواکو ته په یوه لیک کې ویلي وو چې د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې د افغانستان د حکومت کړنې اغیزمنې نه دي. په دې لیک کې راغلي چې یا د مبارزه او اصلاحات تر ډیره د غونډو په جوړېدو او د کاغذ پر مخ قواعدو په لیکلو پورې محدود پاتې شوي دي. سیګار چې د لیکې د ژنیف تر کنفرانس د مخه لیکلی وو، له امریکایي چارواکو او متحدینو څخه یې غوښتي چې خپلې مرستې د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې د افغانستان د حکومت د هڅو په پایلو او حساب ورکولو پورې مشروطې کړي. د فساد په برخه کې د شفافیت د نړیوال سازمان ارزونې ښیي چې افغانستان پر اوسه شکال له 3.14 امتیاز ترلاسه کړی وو او له 180 هیوادونو څخه په 133 کتار کې راغلی وو. دا چې د شو پایلو د اخیستلو لپاره باید د اداري فساد پر وړاندې د حکومت مبارزه پر کومو تګلارو ولاړه وي، د اقتصادي چارپو او د ایکو د همکاري سازمان د سوداګرۍ او صنایع خونی مشر ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل
دا چې ول پوری په خپل په حساب کې کلو نه وسیږي، لاندې خلک دا جرأت نه کوي چې دا کار وکړي. یو خو دا ارادي ته ضرورت شته، دوهم دا چې میکانیزم د فساد د مخنیوي لپاره په دنیا کې شته، دی موافقه تجربه شته. په دې لاندې موده کې کچېری اراده شتون ولري او د قانون تطبیق لپاره زمینه مساعده شي، زه یقین لرم کې چې فساد ډېر ژر لوبې نه لای. دوهم دا چې اوس هر شی تر کنټرول لاندې دی، ډیجیټل حکومتونه شتون لري په دنیا کې. زما اولینه غوښتنه دا ده چې اول باید کاري وجدان باندې پاملرنه وشي، دوهم دا چې سیستمونه مدرنیزه شي، او دریم دا چې د لوړ پوړي مقامات باید پاک خلک وي.
نوموړي د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې د خلکو رول هم مهم وبلل چې په وینا یې باید د دولتي کړیو د فساد څارنه وکړي او حساب ترې وغواړي. اقتصادي پوهان په افغانستان کې ناامني، بېوزلي او بیکاري د اداري فساد عمده لاملونه بولي او سیاسي ثبات په یوې ټولنې کې د فساد د ریښو د له منځه وړلو لپاره مهم ګڼي. تر څو میاشتو خبرو او هلو ځلو وروسته د قطر په پلازمېنه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو استازي د سولې لپاره د مذاکراتو پر چوکاټ سره سلا سول. اوس خلک دې ته پته مده چې وګوري که سوله راسي نو له فساد پاکې فضا کې به د دوی او د ماشومانو ژوند څه ډول وي.
د اقتصادي ودې لپاره له فساد سره مبارزه اړینه ده. اقتصادي خبرونه ناجا صافي اوروي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د کورونا لامل ناوړه اقتصادي وضعیت ته په کتو مالیاتي جریمې معاف شوې دي. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې خصوصي سکتور سره د مرستې په موخه کابینې دا پریکړه کړې. ښاغلی مسجدی زیاته کړه هغه مالیه ورکوونکي چې د رواني میاشتې تر پایه د 1499 او یا له هغه د وړاندې کولو اصلي مالیه ورکړي له مالیاتي جریمو معاف کیږي. د نوموړي په خبره داسې ډېر کسان شته چې خپله مالیه دولت ته نه ده سپارلې، نو پکار ده چې د دې امتیازه برخمن او خپله اصلي مالیه پرې کړي. یو شمیر ترانسپورتي او د بار چلونې شرکتونو پیښو ته د رسیدنې په چارو کې دولت وزارت دوی ته د کرایو د نه ورکړې له امله د دې وزارت پر وړاندې نن سوله ییز لاریون وکړ. د شهاب نبین ترانسپورتي شرکت مسؤول منصور الدین ازادي راډیو ته وویل چې دغه شرکت څه موده وړاندې له دغه وزارت سره زیانمنو سیمو ته د موادو رسولو رسمي تړون لاسلیک کړ. د نوموړي په وینا د څو میاشتو په تیرېدو لا هم پیښو ته د رسیدو په چارو کې وزارت دوی ته د کرایې پیسې نه دي ورکړي. منصور الدین وایي چې په نننۍ لاریون کې له لسو زیاتو شرکتونو ګډون کړی و او د خپلو حقونو غوښتنه وکړه. د نوموړي په خبره یاد وزارت د ترانسپورتي شرکتونو 115 میلیونه افغانۍ پوره وړی دی چې ژر رسیدنه ورته ونه شي نو د دغه وزارت په وړاندې به اعتراضیه خیمه ووهي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.50 افغانۍ، یو یورو 2.90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 1.01 افغانۍ، یو سعودي ریال 0.40 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3.30 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.40 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 4.80 افغانۍ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټوله افغانستان کې اوري. یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن، د پوځ یو متقاعد جنرال لوید آسټن د متحده ایالاتو د دفاع وزیر په توګه ونوموه. آسټن یو وخت په افغانستان کې هم دنده ترسره کړې ده. د بایدن کمپاین آسټن د باور وړ او په سختو پوځي عملیاتو کې یو تجربه لرونکی افسر ګڼي. نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه.
د دسمبر پر 8 نیټه د امریکا منتخب ولسمشر وویل چې په خپل راتلونکي کابینه کې به د پینتاګون چاري متقاعد جنرال لوید آسټن ته وسپاري. که څه هم د نوموړي نوماندي د سنا مجلس تایید ته اړتیا لري. آسټن د څلورو ستورو جنرال دی. که چیرې یې سنا تایید کړي، دغه 18 کلن جنرال به لومړنی تور پوستی وي چې د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر به د دفاع وزیر بوي. بایدن ویلي دغه جنرال د خپل خدمت پر مهال او په ټوله هغه موده کې چې موږ یو ځای په سپینه ماڼۍ کې وو او یا هم له هېواده بهر له خپلو پوځیانو سره تیر کړي، آسټن خپله وتلې رهبري، شخصیت او د قمندانۍ وړتیا ثابته کړې ده. بایدن همداراز جنرال آسټن یو داسې وړ کس وباله چې د ده په خبره کولی سي لاغو ننګونو او بحرانونو سره په سمه مبارزه وکړي چې هېواد یې همدا اوس ورسره مخامخ دی. د بایدن کمپاین هم دغه متقاعد جنرال د باور وړ او داسې مشر بللی چې بیلابیلې ننګونې تجربه کړې دي او د خپل پوځي خدمت په تاریخ کې ځینې ډېر پیچلي او اغیزناک عملیاتونه تنظیم کړي دي. دوی د دې ډول عملیاتو بیل کې د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې کمپاین او هم له عراق څخه د نږدې 1500 پوځي پرسونل ایستل یاد کړي دي. جنرال آسټن یو 40 کاله د پوځي افسر په توګه کار کړی دی. دوی په 2012 کال کې د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې لومړنی تور پوستی مرستیال هم پاته سوی. مخکې له دې چې په 2016 کال کې تقاعد وکړي، د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشري هم کړې ده. د دفاع وزارت د نوموړي نوماندي به د سنا مجلس تایید ته اړتیا ولري. شایي دی هلته د سنا مجلس د هغو استازو له مخالفتونو سره مخامخ سي چې د پینتاګون په ملکي مشرۍ باوري دي. ډېری دیموکرات سناتورانو له وړاندې ویلي چې په همدې دلیل به د دغه جنرال له تاییدۍ سره مخالفت وکړي. مخکې تر دې چې سنا مجلس د آسټن پر نوماندۍ کار وکړي، باید دی له هغه قانون مستثنا کړي چې وایي د امریکا د پوځ مشرۍ باید یو ملکي کس وکړي او که پخوانی پوځي افسر دغه مشرۍ کوي نو باید لږ تر لږه 1 کال د مخه له پوځي خدمته وتلی وي. په دغه قانون کې تیر ځل هغه مهال ورته استثناء راغلی و چې متقاعد جنرال جیم ماتیس د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د دفاع وزیر وټاکل شو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. په روزګان کې روغتیایي کارکوونکي د ولایتي چارواکو هغه پریکړې اندېښمن کړي دي چې په کورونا وایرس سخت ناروغان له نورو ناروغانو سره په یو روغتون کې تداوي کوي. روغتیایي کارکوونکي وایي دا چاره نور ناروغان او د هغوی سره مله د کورنیو غړي هم ممکن په کورونا اخته کړي. نور جزئیات له ترینکوټ د شریف الله شرافت پر راپور کړي.
دمګړې په ورزګان کې هغه کسان چې د کورونا وایروس نښې لري باید د ترینکوټ ولایتي روغتون ته ورسي چیرې چې د نورو ناروغانو درملنه کیږي. د ورزګان ولایت یو شمېر روغتیایي کارکوونکي وایي دې چارې په لوی لاس په کورونا وایروس د اخته کېدو لپاره شرایط برابر کړي دي. د کورونا وبا په پیل کې ورزګان کې د کورونا د درملنې لپاره یو روغتون ځانګړی سوی و، خو د روغتیایي کارکوونکو په وینا ولایتي او مرکزي چارواکو په لوی لاس د کورونا وایروس د ناروغانو لپاره ځانګړی سوی روغتون ښځینه عادي ناروغانو ته بیل کړ او په کویډ-19 ککړ ناروغانې په ولایتي روغتون کې د نورو ناروغانو سره تر یوه چت لاندې په یوه ودانۍ کې بستر کړه.
غیر تخنیکي خبره ده، هم غیر مسلکي کار ده. په دې خطر باندې
د ارزګان د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر ضیاءالرحمن یزید د لوډپوړو چارواکو دا اقدام د روغتیایي اصولو خلاف عمل بولي.
په کار په دا و چې باید د مسلکي د نگانو په کار دا و چې باید د کورونا لپاره یو جلا ځای مشخص سوی وی چې هلته نه نورو ناروغانو مراجعه کولی او نه هم لکه عامو خلکو، چونکې دلته ولایتي شبخانه ده، باید داسې یو محیط اوسیږي چې هغه د عامو خلکو څخه لرې اوسیږي.
د ارزګان د ولایتي روغتون مسؤل ډاکټر امین الله توخی وایي د ارزګان له والي او کابل کې د عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره د اندېښنې شریکې کړې. په ولایتي روغتون کې د کورونا د واټ مسؤل او سرطبيب ډاکټر نورالله ازادي راډیو ته وویل له کله چې د ولایتي روغتون ودانۍ ته راغلي له هغه راهیسې په ترینکوټ کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمېر په سلو کې 40% زیات سوی دی. نوموړي وایي په همدې نږدې ورځو کې د کورونا اته مثبتې پېښې ثبت سوي دي چې په ولایتي روغتون کې یو نرس هم په کښې کې شامل دي. یو شمېر هغه کسان چې په نورو ناروغیو لاخته کسانو سره ولایتي روغتون ته راغلي وایي ویره لري چې دوی هم په کورونا ویروس اخته نه سي. دوی وایي په یوه روغتون کې پر کورونا لاخته کسانو سره مخ کېږي او په یوه جومات کې ورسره لمونځ کوي.
ځکه چې دلته کوم مریضان په کورونا واټ کې بستر بار بار مارېدلي دي چې هغه راځي دغه واټ مریضانو سره ګرځي او په وزانو سره هم ناسته ولاړه لري. که چېرته ورته وایه چې دلته مه راځه نو دوی باندې بد اغېزه کوي، بد تاثیر کوي چې ته ولې ماته دلته مه راځه. نو دا ډېره بد اغېزه په مریضانو په وزانو دواړو باندې.
زه زلمنه محمد یم د چری ولایت اوسېدونکی یم. ویره لرم چې یا مې مریض اخته نه سي په کورونا یا زه اخته نه سمه. دا بیا کور ته موږ کور ته ډېر فامیل دي، په کور کې ډېر کسانان دي چې په دې ناروغي باندې اخته نه سي. بیا دا ناروغي ډېره یو بل نه ډېره ژر انتقالېږي چې څوک اخته نه سي. غوښتنه مې دا ده چې بیل ځای ورته پیدا کړي چې د ناروغانو څخه لرې اوسي. د ډاکټر د ناروغان ډېر دي په صبحخانه کې، باید د کورونا چې اخته سوي دي مرزان ته باید تنه ځای برابر کړي.
ما نوم مجید محمد یو پورې خوا د سکتخار د کړي. باید وغواړو چې سره جلا سي، توپیر ورکه وسي. دا کار یعنی دا خطرناکه مریضي ده نه.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین هم دا ستونزه تاییدوي، خو وایي نه یوازې په ارزګان ولایت کې په کورونا ویروس ککړ او نور ناروغان تر یوه چت لاندې بستریږي، بلکې د افغانستان په نورو ولایتونو او پلازمینه کابل کې هم دا ستونزه سته. د دې وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی وایي روغتون ته د داخلېدو پر مهال باید ټول ناروغان ماسک وکاروي او د کورونا ویروس څخه د خوندیتوب نورې لارښوونې باید عملي کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته را استولې دي.
تازه خان سمسور له ننګرهار پر استولې سمس کې لیکي د ملي دسترخوان مرستې پیل شوې دي، خو اړمنې کورنۍ د ده په وینا ترې برخمنې نه دي. حمیده غنمرنګ له غزني لیکي حکومت باید طالبانو ته نور امتیاز ورنه کړي. شمالی حق پال لوګر لیکلی دی له فساد سره هغه وخت مبارزه کیدی شي چې حکومت او طالبان سوله وکړي. اتل له زابل لیکي حکومت باید طالبان له بنده خوشي نکړي. عبدالباری غنمرنګ لیکي له طالبانو سره نرمښت پکار نه دی. عبدالواحد مدقق له لوګره پر استوبل اس ام اس کې لیکلی دی که په تیرو کلونو کې له فساد سره جدي مبارزه شوې وای اوس په افغانستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ نه وو. عبدالرحمن له کابل لیکلی دی له فساد سره هغه وخت مبارزه کیدی شي چې سم قوانین ولرو. خپلواک ساپی لالی شنګ لیکي د لغمان لالی شنګ ولسوالي سوله او جګړه لکه اور او اوبه نه سره جوړي شي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې په راستولې سمس کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس سایی پر مرګ ویر کړی دی. امید لکابل پراستولی اسمس کې لیکلی دی طالبان او افغان حکومت باید اوربند وکړي که چرته دوی غواړي چې سولې ته ورسیږي اوربند لومړی شرط دی او یو بل اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی پراستول اس ام اس کې دې ته اشاره کړې ده چې د طالبانو حکومت ترمنځ خبرې کله پیل شي د نن هم داسې خبر درلو چې تمه ده د دواړو ترمنځ د اجنډا پر سر جدي خبرې پیل شي خو تر دې دمه پورې څه خبره نشته ممکن وروسته دا خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې شروع شي ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري دولس بجې او دیرش دقیقې شوې لنډ خبرونه له اسدالله الدین څخه اورو
د بخښنې نړیوال سازمان یو چارواکي په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو لوریو غوښتنه وکړه چې ملکیانو ته له هر ډول زیان اړولو ډډه وکړي دغه سازمان د جنوبي آسیا یو څېړونکي زمان سلطانی وویل چې اداره په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته اندېښمنه ده په غزنی کې د ملي اردو پر یوې اډې موټر بم برید شوی چې پکې درې سرتیری وژل شوی دي دغه خبره د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده وکړه او ویل چې برید د شپې 12 بجې د اندړو ولسوالۍ په ملانه بابا سیمه کې شوی د پاکستان په شمال لویدیځ کې یو خبریال د وسلوالو کسانو لخوا په ډزو وژل شوی د پولیسو په خبره قیس جاوید دوشنبه په دیر اسماعیل خان ښار کې تر هدف لاندې راغی د بخښنې نړیوال سازمان د ایران حکومت ته د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د هغې لیک هرکلی کړی چې په 1983 کال کې د سیاسي زندانیانو د پراخ اعدام په اړه د ځواب ورکولو غوښتنه ترې کړې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن متقاعد جنرال لوید استن دفاع وزارت ته ونوماوه استن د عراق او افغانستان په جګړې کې هم دنده ترسره کړې د هغې لومړنۍ فضایي بیړۍ لازم احتیال وتنې په وروستۍ شیبه کې بیرته لاس واخیستل شو چې ټاکل شوې وه مریخ ته انسانان ولیږدوي او د اروپا د اتلانو فوټبال لیګ کې بېګا شپه شپږ لوبې وشوې په تر ټولو جالبو لوبو کې یوونتوس 3-0 د لالیګا یا هسپانیې استازی بارسلونا ته ماته ورکړه
دا ازادي راډیو د دې سات د خبرونې خبري برخه همدومره و اونیس پروګرام د سحر کاروان ته مخه کوي
د سحر کاروان
د ازادي راډیو د نوو ریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني زاد النافی همت د ظاهر کاروان خبرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم د نن په خبرونه کې به دې اړه راپور لرو چې د محلي پولیسو د لغو کېدو پروګرام یو لړ اندېښنې پیدا کړې دي په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به له مسکا او تک څخه د نشي مواد په برخه کې د ونې مهمې پیښې واورو
پالوګر ولایت کې لسکونه کیلوګرامه نشي مواد وسوځول شول اته زره بنګ او چارس چې د خوشي ولسوالۍ په دوو ځایونو کې زیرمشي وو لمنځه یوړل شول د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادي راډیو ته ویل د مواد د حق عملیاتو په نتیجه کې لمنځه یوړل شول چې له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو او هوایي ځواکونو په ګډه وکړل خو د دې نشي موادو د ساتلو او تولید په تور څوک نه دی نیول شوی د بدخشان پولیسو تر 1500 کیلوګرام ډیرو نشي موادو د قاچاقو مخاوني ولا د بدخشان امنیه قماندانی ویان سنولا روحانی ازادي رډو تو ویل له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په خواهان ولسوالۍ کې عملیات وکړل شي په نتیجه کې 1533 کیلوګرام نشي مواد ونیول شول په دې نشي موادو کې هیروئین چارس او تریاک شامل وو د دې موادو د قاچاقو په تور دوه تنه هم نیول شوي دي پاننګرهار ولایت کې تر شل تنه ډیر نشي مواد وسوځول شول د نشي مواد چې د 1990 شمسي کال له پایل څخه بیا د 1990 کال د اقرب تر میاشتې پورې د امنیتي ځواکونو لخوا د ننګرهار ولایت د مرکز او ولسوالیو په بیلابیلو عملیاتو کې نیول شوي وو وسوځول شول د ننګرهار امنیه قماندان غلام سنای ستانګزی ازادي راډیو ته ویل د نشي موادو 1500 قاچاق کوونکي چې له دې موادو سره یو ځای نیول شوي وو له نشي مواد سره د مبارزې عدلي او قضایي محکمو لخوا محکوم شوي دي او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د هرات پولیسو تر 100 کیلوګرامو ډیرو نشي موادو د قاچاقو مخه ونیوله د هرات امنیه قماندانۍ ویاند عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته ویل پولیسو څلور ویش کیلوګرامه هغه هیروین ونیول چی د موټر په ټایرونو کې پټې خودل شوی او په پام کې وچی د اسلام کلا لاري ایران ته قاچاق کړل شي. پولیسو موټر چلوونکي د دې نشي موادو د قاچاقو په تور نیولې او له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز څارنوالۍ ته معرفي کړی دی.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د محلي پولیسو د لغوه کېدو پروګرام یو لړ اندېښنې پیدا کړي دي.
تدابیر ما یست که باید پروسه ادغام منظم بتانیم که به این ساختار را ادغام بسازیم.
په یو بل راپور که بدا هم واورو چی په بدخشان ولایت کې یوې کورنۍ تشل کلنې نشه ورسته بیرته عادي ژوند پیل کړی دی.
در منطقه شغنان مردم عجد سیاز و بازا بود.
پخوا در شغنان خلق لسلیمان شاد سخا پازا بود. خو اوز چی دید الله پا فضل جور شوی خلقی دیر درانوی کوی.
په کابل کې د معتادو میرمنو او ماشومانو د درملنې یو مرکز در پیژنو.
موږ دوه رقم مریضان لرو، اما هغه مریضان دي چې دوی بی سرپناه دي او د پل لاندې ژوند کوي، او یو تعداد هغه مریضان دي چې دوی نوي په اخته شوي دي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی سي.
پام چې ونه خوځېږي، زه پولیس یم، لاسونه پورته کړه.
زه پولیس
ته اوس د پولیسو سره چا لګي کې
و قومندان زه ولاګه چا لګي کوم.
وس خبرونه د محلي پولیسو د لغوه کېدو په موضوع باندې پیل کوو. د محلي پولیسو د لغوه کېدو پروګرام یو لړ اندېښنې پیدا کړې دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په یو راپور کې راغلي چې ځینې محلي پولیس په تېره بیا د دوی ځینې قمندانان په جرمونو په ځانګړي ډول نشي مواد په قاچاقو کې لاس لري. داسې اندېښنې شته که د محلي پولیسو تشکیلات لغوه سي نو یو شمېر ځوانان به له جرمي شبکو او نشي موادو له قاچاق کوونکو ډلو سره یو ځای سي. د ولسي جرګې غړي له حکومت څخه غواړي چې د یوې جامع طرحې له مخې د محلي پولیسو تشکیلات لغوه او یا له نورو امنیتي ادارو سره یو ځای کړي. دوی وایي دا کار ځکه ضروري دی چې له دې تازه بېکاره سوو ځوانانو څخه جرمي شبکې ناوړه ګټه اخلي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په یو تازه راپور کې راغلي چې د محلي پولیسو د تشکیلاتو لغوه کېدل یو ستونزمن بهیر دی. په دې راپور کې د خلکو له قوله ویل شوي چې د محلي پولیسو یو شمېر قمندانان د سیمه ییزو سیالیو او تربګنیو ترڅنګ د نشه یي موادو په قاچاقو او جرمونو کې هم لاس لري. اوس که دا تشکیلات لغوه سي، ځوانان به یې له جرمي ډلو سره یو ځای سي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین وایي چې په محلي پولیسو کې د شاملو کسانو د راتلونکو فعالیتونو په اړه اندېښنې نه لري، ځکه دا تشکیلات د یوه منظم پروګرام له مخې لغوه کیږي.
ما نگرانی موضوع به دلیل نیستم که
مدعا دیکنه نلرو چه دوی دو وطن ساتن تشمن ندی، زکه دوی دو وطن دفاع تشمن دی. زموک پروگرام داده چه دی و میاری تشکیل او یو منظم پروسی لمخی به دوی دا تشکیلات مدغم او خا محصره نتیجه ولری.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پروګرام له مخې د محلي پولیسو له 1300 کسانو څخه هغه سرتیری له مالي امتیازات سره یو ځای ترخیص کیږي چې عمرونه یې تر 40 کالو ډیر دي، او یو شمېر نور به یې په ملي پولیسو او محلي پوځ کې شامل کړل سي. د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د څار ځانګړې ادارې یا سیګار څېړنې ښیي چې که څه هم محلي پولیسو د طالبانو د نفوذ مخه نیولې، خو په جرمي فعالیتونو کې یې هم ونډه درلودلې ده. اوس دا اندېښنه شته چې که د محلي پولیسو تشکیلات لغوه سي نو دا وسلوال ځوانان به جرمي شبکې جذب کړي. د ولسي جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی محمد خالد مومند ازادي راډیو ته وویل محلي پولیس له طالبانو سره د مخامخ جګړې له امله له ګواښ سره مخ دي. دوی باید په نورو وسلوالو ځواکونو کې ورګډ کړل سي.
محلي پولیس په محل کې پاتې وي، محل کې اتمن طالب په مقابل کې دوی جنگ کړی، اتمن یو دښمني لري. نو دا که سلا کیږي سبا مجبوراً داسې یا مواد مخدر خواته مخه کي یا لاړ سي د طالبانو سپونو ته ولاړ سي. له دولت باندې موږ غږ داسې دوی ته په عین وخت کې د مخکې له ده مدغم کیږي، اول دوی په یا د اردو په سپونو کې یا د خیزش مردمي د امنیت ملي په سپونو کې دی دوی ځای په ځای کړی سي.
په افغانستان کې نږدې لس کاله وړاندې محلي پولیس جوړ کړل شول چې شمیر یې 1300 کسانو ته رسیږي. دا ځواکونه د افغانستان په 130 ناامنو ولایتونو کې فعالیت کوي چې د منحل کېدو پروسه یې د روان میلادي کال په لومړیو کې پیل او په دریو میاشتو کې به بشپړه سي.
محمد ایاز ترنکو چې د محلي پولیسو د لغوه کېدو په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د محلي پولیسو د لغوه کېدو پروګرام یو لړ اندېښنې پیدا کړې دي.
راځه اکرمه، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
اوس بدخشان ولایت زو او د ویداس کورنی حال اخلو چې په خوینه شاکوله، خو اوس بیرته عادي ژوند تر ګرځېدلې ده. د بدخشان ولایت په شغنان ولسوالۍ کې یو کورنی شرکاله ورسته نشه پرېښه او بیرته عادي ژوند تر ګرځېدلې ده. د دې کورنی غړو په تیرو شلو کالو کې د نشې له امله نه کار کولای سوای او نه هم اولادونه ښوونځي ته تلل. په دې اړه زموږ همکار نعمت الله احمدي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوته وړاندې کوي.
پنځه څلوېښت کلن سلیمان شاه د بدخشان ولایت د شغنان ولسوالۍ په بشار کلي کې هغه پلار او د کورنۍ مشر دی چې څه موده مخکې همدی او هم یې د کورنۍ ټول غړي په نشو باندې اخته وو. سلیمان شاه ازادي راډیو ته وویل شل کاله مخکې دی او میرمنې یو ځای په نشو اخته شول چې وروسته یې دوه کلنه لور هم ورسره معتاده شوه.
زه زما میرمن او لور می شل کلا معتاد وو. ما په خوا ډیر زما کده لوده، خو ټوله می خرڅ کړه او هغه پیسې په نشو راڅخه ولاړی. خو د الله په فضل می له دریو کالو راهیسه نشه پریښیده.
د سلیمان شاه خپلوان وای چې تر نشو مخ کې د سلیمان شاه اقتصاد ډیر ښه او د کلی خان بلل کېده، خو شل کلنی نشي ټوله شتمنی زنی واخیسته. د سلیمان شاه خزه زربیبی چې اوس هم د احتیاط پریښودلو له امله دردونه زوروي وایي چې په کور کې د خوړلو لپاره ډوډۍ نه لري.
تر میډو وروسته زه معتاده شوم او تر ما وروسته مې لور معتاده شوه. تر هغه وروسته مو ژوند ډیر خراب شو. احتیاط ډیر بد عمل دی، ځکه مو پریښود. درې کاله کېږي چې له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان یو. میړه مې بیکاره دی، د اولادونو د نفقې پیسې مې پلار راکوي.
نشي موادو د سلیمان شاه د کورنۍ نظم ګډوډ او د هغوی راتلونکی له ګواښ سره مخ کړی دی. د سلیمان شاه یو ویشکلنه لور ګل بیبی چې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې رسولې وای چې د مور او پلار د نشو له امله زده کړې ځنې پاتې شوې دي.
کله چې مې مور او پلار معتاد شول، زه هغه مهال ناروغه وم. په کور کې مو درمل نه درلودل. ما ته یې نشه یي مواد راکړل، ویل په دې موادو به روغه شي. هغه و چې زه هم پوډرې شوم. اوس چې مې نشه خوشې کړی، له دولت څخه غواړم چې ما په ښوونځي کې شامل کړي.
د دې کورنۍ غړي تر شل کلنې نشې وروسته په یوه روغتون کې بستري او جوړ شوي دي، خو دا مهال له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د شغنان ولسوالۍ یو اوسیدونکی فدا محمد وایي چې له سلیمان شاه څخه د احتیاط پر مهال خلک تنګ وو، خو اوس چې دی روغ شوی خلک ځینې خوشحاله دي او پوره باور ورباندې کوي.
د منطقه شغنان مردم عید سیازو بازاب بود.
بخواد شغنان خلق لسلیمان شاد سخا پازا بود، خو اوز چی داید الله پا فضل جور شوی خلقی دیر درانوی کوی. خلق زینی رازی دی او دای حسابی چی بیر تنشو تا مخن نکری.
د بدخشان د مرکز فیض آباد په ګډون په بهارک، اشکاشم او شغنان ولسوالیو کې د معتادینو د درملنې درې مرکزونه فعال دي چې په بیلابیلو پړاوونو کې د معتادینو درملنه کوي. خو د دې روغتونونو چارواکي وایي چې ډیری معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
درنو اوریدونکو، مسکا هوتکو چې د بدخشان د یوې کورنۍ په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې یوې کورنۍ ته شل کلنې نشې وروسته بیرته عادي ژوند پیل کړی دی.
Thank you.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکلیم.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر مزنی سپو سر بیاره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس ته معتادینو د علاج موضوع ته راځو. په کابل کې د معتادو میرمنو او ماشومانو د درملنې 50 روغتون چارواکي وایي چې دوی معتاد میرمنې راټولوي او بیا د درملنې مرکزونه ته وړي. دا چې دوی د معتادو میرمنو او ماشومانو درملنه په څه ډول کوي؟ آیا د میرمنو او ماشومانو علاج یو ځای کوي؟ لروختون څخه تو رخصت یدو ورسه د متادون لپاره نور کوم پروګرامونه لري؟ په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د دې روغتیایي مرکز له یو ډاکټرې مریم سعادت سره مرکه کړې او په پیل کې پښتلی چې دوی د متادون د درملنې لپاره څه ډول اسانتیاوي لري.
مونږ دلته دوایي خدمات لرو، بیا پس له هغه نه مونږ دوی ته مشاورې لرو چې انفرادي مشاورې، ګروپي مشاورې، فاملي مشاورې لرو. هماغسې مونږ دوی ته سایکوجکیشن ورکوو او رواني تدریسونه ورکوو، نور دینی درسونه دي چې ورکوو او صحي لکچرونه دي چې په دغه مدت کې مونږ دوی ته دغه خدمات ورکوو.
لومړی سر کې تاسو خدمات کوم ځای نه شروع کیږي؟ تاسو محل ته ځئ که خپل دغه ناروغان دلته ستاسو مرکز ته خپل دوی مراجعه کوي؟
په اول سر کې مونږ ساحې ته ځو، آگاهي ورکوو او دوی ته معلومات ورکوو د مواد مخدر په اړه باندې. بیا پس لاغه دوی ته مونږ انګیزشي مشاورې لرو چې بیا دوی آماده شي، او کله چې دوی آماده شو که مونږ ضرورت لرو هغوی پس له کمول د مواد نه اخلو سنټر ته راوړو. بیا مو ضرورت نه وو یا بس سترونه مو باندې بیا دوی منتظره لست کې نمونه اخلو. بیا پس له یو هفته چې زمونږه خپل پروسه ده بیا پس لاغه بستر تر راوړو.
کله چې تاسو یو موتات خزینه چې دلته تاسو مرکز ته راغی نو تاسو ورته خدمات وړاندې کوئ تداوی په برخه کې؟
زمونږ خدمات دوه مرحلې لري، یو سمزدایي ده یا دوایي تداوی دوی ته لرو چې 14 ورځې د پاره دی، او دویمه مرحله چې باستوانایی ده یعنی مونږ مریض آماده کوو د ژوند د پاره چې دوی خپل ژوند مخته بوزي، او په دې مرحله کې رواني تعلیمات ورته لرو، نور مشاورې فاملی انګیزشی ګروپی او فاملی دوی ته لرو، او صحي لکچرونه ورته لرو.
ستاسو مراجعین کوم خزینه دي چې دلته راځي؟
مونږ یو پروګرام لرو دا چې آگاهي ورکوو په ساحه کې، ټول ساحو ته ځو آگاهي ورکوو. په اول یا لومړی برخه کې مونږ نږدې مناطق ته ځو، بیا که مونږ لري مناطق کې ولرو هغوی ته هغه ساحې چې مونږ کوشش کولی سو هغه ساحې ته ځو. او بر علاوه د دې نه مونږ یو نوی پروګرام لرو چې هغه وقایه پروګرام دی. مونږ مکتبونو ته ځو، پوهنتونونو ته ځو، او اکاډمي ته ځو، نور مساجد ته دوی ته آگاهي ورکوو او هغه طریق نه پیدا کوو مریضان. نور دا چې مرکزونه ټول مونږ سره په ارتباط کې دي لکه پولیس او نور مراجع مونږ سره مرسته کوي، او دوی که مریض ولري مونږ ته راجع کوي او مونږ یې بسترو.
تاسو یاد نه کړه چې ستاسو مریضان مشخصا بی سرپناه معتادین دي که دوی خپل کورونه کې دي؟
مونږ دوه رقم مریضان لرو، اما هغه مریضان دي چې دوی بی سرپناه دي او د پل لاندې ژوند کوي او کورونه نه لري، او یو تعداد هغه مریضان دي چې دوی نوي په اخته شوي دي او لا کور لري خو دوی په دغه باندې پوهېدلی دي چې باید ځان تداوي کړي.
تاسو په مرکز کې خو ماشومان هم تداوي کیږي، نو تاسو بیل بیل مور او ماشوم تداوي کوئ که یو ځای؟
مرکز یو دی خو اتاقونه د ماشوم او غټانو بیل بیل دی ځکه چې دوی ته بیل بیل خدمات لرو. سمزدایی یو رنگ مختزی نظر د مریضان نیاسته، خو بستوانایی د ماشومانو چې ده بیا مونږ دوی ته صنف لرو چې تدریس ورکوو، او په دې بخش کې مونږ مدیلونه لرو چې هغه جهانی دي او هغه مونږ دوی ته تدریسوو چې دوی څنګه دوباره یا دوام ځل دپاره ریلاپس نسي.
پس له تداوی نه تاسو کوم پروګرامونه لرئ چې دغه خزینه متادین بیا هم متحد نشي؟
مونږ فالو اپ یا تعقیب پروگرام لرو چې په دې په یو کال کې مونږ مریض تعقیب لاندې نیسو یا زو هغوی بررسي کوو چې په اول درې میاشتو کې هر هفته ځو، بیا درې میاشتې چې دي هغه پنځلس ورځې بعد ځو، بیا پس له هغه هر میاشت یو وار ځو، چې په دې کې مونږ د مریض بستوانی کوي چې دوی بیرته مواد استفاده ونه کړي.
آیا کورنۍ تاسو سره مرسته کوي یا معتاد خزی سره مرسته کوي چې دوی خپل ژوند ته بیرته راوګرځي؟
بله، هو، کورنۍ ډېر مونږ سره مرسته کوي، تر څو چې کورنۍ مرسته ونه کړي د پروسه به کامیاب نه وي. هغه فهمنه چې خپل معتاد نفر سره چې هغه ښځه یي ماشوم یي هغه ته مرسته کوي او مونږ سره مرسته کوي، د دوی پروسه موفق کوي نظر په هغه مریضانو چې هغوی کورنۍ ورسره مرسته نه کوي.
او دغه پنځوس بستره دلته چې تاسو ښځینه معتادینو ته مدنظر نیولی دی، دغه اوسنۍ وضعیت په کتو سره یې کفایت کوي؟
کله کله مریضان ډېریږي، خو بیا داسې یو پروګرام لرو چې ټول شفاخانو سره په ارتباط یو، کله چې زموږ منتظره لس دیر شي بیا موږ هغوی سره په ارتباط یو او مریضان هلته استو.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لګولای سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@rferl.org.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم تجارت کوي او له دې لارې شډېرې پیسې ګټي. اکرم خپل یو انډیوال نظر ته هم د دې کاروبار لارې چارې ورشي، خو کله چې نظر دا کاروبار شروع کوي نو سم د لاسه پولیس نیسي او بندي کوي. دا چې نظر څه ډول کاروبار کوي او پولیس ولې ونیو، دا به په ډرامه کې واورو.
اکرام زوانه یو پورېګو په پور راکه، دومره خمار یم چې تر دې ځایه په زنګېدو راغلم.
یاره نظیر جانه، تا هم عجیب سړی، د سر ویښتان دې له پورو ډک دي او ته نور پور هم غواړې. تا اول زما غزور پور راکه، بیا به زه بله پوړۍ په پور درکم.
دومره وږی سړی بابا، زه خو تختم نه، هغه وختونه دې هېر شو چې خوله به دې کږه راته نیولې وه او زما په هیروینو به دې مزې کولې.
ته اوس زړې به مولالې پرېږده، راشه زما غوندې کار ته ملا وتړه، بیا به میلې کوې میلې.
څنګه کار؟ ژر راته وایه یاره چې داسې خمار خمار یم، ټول ځان مې درد کوي.
زه به دې ضمانت وکم، له ساقیانو څخه څو پوړۍ پوډر رانیسه، څومره چې د ورځې ستا بس کېږي هغه ستا، او پاتې په نورو عملیانو خرڅوه. کنه ښه ګټه لري، زه من دا کار کوم.
دا نو ګټه نه ده، سمه سکروټه ده. ته سترګې نه لرې چې پولیسو په قاچاقبارو پسې پایتې راپورته کړي دي؟ هواره ورځې نیسي یاره، تر دې ګټې تېر یم. خپله غریبي مې قبوله ده، انا که مې په بلا ماخته کوه.
یاره نظیره، ډېر ډارن یې، او بل نو عقل دې هم پښو ته تللی دی. تا کوم وخت لیدلی دي چې پولیسو دې کوم عملي نیولی او زندان ته یې اچولی وي؟ پولیس نه د سړک په غاړه ډلې ډلې عملیان نه ویني.
دا کار یا زورور کولی شي او یا لیونی. زه نه زورور یم او نه لیونی یاره، تر دې کاره مې تېر.
یاره نظیره، ډېر ساده یې، د دومره عملیانو په ډله کې په تا څوک پوهیږي چې ته پوډر خرڅوي؟ جامې او خبرې خو د ټولو عملیانو یو ډول دي. ټول ساکن عملیانو په جامه کې مواد خرڅوي.
نو ما خو ټول پیژني چې عملیه پر ما به عملیان باور وکړي چې زه ساقي یم. که چا نه راته غرانیوله بیا به څه کوم؟ دا خو ګندنه نه ده چې زه نارې کړم چې واخلئ تازه ګندنه. وا وا قسمت خور به یې
یاره نذیره ډېر نه ټکیې. که په فلمونو کې د کار کولی اوس به زم شاروخان وای.
نو خو ښه وایم ته خدای دا کار په ښکاره کېږي. عملیان به څنګه خبر شي چې زه بوړۍ خرڅوم؟ هر عملی خپل ساقي لري او له هغه نه یې رانیسي.
زما با ته وارخطا یې. ما درته وویل چې زه یې لاره درښیم.
ښه سمه ده، دا راته ووایه چې زه خلک څنګه خبر کوم چې زه بوړۍ خرڅوم؟
غم یې مه کوه، زه لس عملیان انډیوالان لرم. زه به ورته ووایم چې تر دې وروسته هڅه پوڼۍ رانیسي، چې د ورځې لس پوڼۍ خرڅې کړي خولۍ دې په غوړو کې ده. خو یوه ورځ خو به له ځانه میلیونر نه جوړوي بابا.
یاره که رښتیا درته ووایم له پولیسو ډېر ډارېږم.
را بابا، هم دې زړه کېږي او هم دې ساړه کېږي. له خطر خو به نو خامخا منې. ته نه دې اورېدلي چې وایي ګټه په تاوان کېږي؟
ښه سمه ده، درځه چې ځو.
درځه چې ځو.
له چا سره کومه پوړۍ موړۍ نشته. له سهار راهیسې مې سکه نه ده کړې، سخت خمار یم.
دلته راشه باداره، بوړۍ ته چې د بوړیو بوجۍ وغواړه بوجۍ.
سمه ده، دوی پوړۍ راکه.
اکا، داسې نابلده غوندې راته ښکاري. نن ورځ څوک به هر چا هم باور نشي کولی. اول پیسې راکه، بیا به بوړۍ درکړم.
پر دواړو سترګو ته ودرېږه، زه پیسې راوباسم.
پام چې ونه خوځېږي، زه پولیس یم، لاسونه پورته کړه.
زه ژی پولیس؟ زه خو عملی یم صاحب.
ته اوس د پولیسو سره چالاکي کې؟
و قومندان صاحب، ولاکه چالاکي کوم. ما ویل زه عملی یم، دا بوړۍ خو د ټولو عملیانو سره شته. هغوی ولې نه نیسي چې زه دې کلک نیولی یم؟
هغوی معتادین دي او ته قاچاقبر.
قاچاقبران خو ډېر پیسه داره خلق وي. ها، ته مې دې کالو نیجې ته وګوره. زه لس کاله کېږي چې دا عمل کوم. دا شاوخوا ټول عملیان ما پېژني چې زه څوک یم.
که ثابته شي چې ته معتاد یې، بیا هم د قانون له مخې د دومره ډېرو هیروینو ساتلو اجازه نه لرې. یوازې دومره له ځان سره ګرځولی شي چې ضرورت ورته ولرې. ستا خو جیب له هیروینو ډک دی، پر خلکو یې خرڅې. ته خو سم قاچاقبر یې.
و قومندان صاحب، دا مې ټوله ذخیره ده، لږ لږ ترې څکوم. زه د هیروینو قاچاقبر نه یم. خیر دی، ما خوشي که زه بې ګناه یم، ولاکه مې قاچاقبري کړي.
بس ده، ډېره خبره مه کوه، دا دلایل دې په محکمه کې قاضي ته ووایه. مخکې شه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
رو نه نه یری
گم زخ پیمان پا گناہ نیم خو پینا آور کی گم پر انتو خم ومنن گلیم سبا بیا بخور کی گم زد با دیا و چپیم پس حراب باخت تیری گم کل بات کل باران شی کل اور کے اس وزی گم خوز زم پا مخزما کو دری گم اور کی گم چد رنگ پا جان ورشم یو رنگین دا بڑے ٹال شم رنگا رنگ رنگین جمان کی اسمین شم شم گڑی گم چد مستوب میں پل کے بساتی یو پجام ورشم لیونے شانی خمار شم بخونوں کی قریب